السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې چې د ماښام تر او بجو دوام کوي. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي دریمه د جنوري میاشتې 22مه. په خبري راپورونو کې اوري، په بین الافغاني خبرو کې د خنډونو له رامنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نهیلي څرګنده کړې. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. په ننګرهار او غزنی کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان پوځ په پوځي عملیاتو کې 40 وسلول طالبان وژل سوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 10 طالبان د هسکې مینې په تړلي کانډاو او دیواني سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي او 1 وسلول طالب ژوندی نیول سوی. د دفتر په جلا بیان کې د خوږیاڼي ولسوالۍ په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د تراب په نوم د یوه قمندان په ګډون د درویو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړې. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا تندر قلو اردو په غزنی کې په یوه هوایي برید کې د 8 تنو طالبانو د وژل کېدو او یو بل د چپی کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قلو اردو وایان ایمال خان مومند وایي طالبانو پرون پنجشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو مخکې له مخکې د دې پلان مخه ونیوله.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالب ترهګرو دغه ناوړه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی باندې هوایی ضربې ترسره شوې چې په پایله کې د یو تن سر ګروپ په ګډون 8 تنه ترهګر طالبان وژل شوي او 1 تن ټپي شوی.
د 203 تندر قلو اردو ویان زیاتوي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په پکتیا کې یو قومي مشر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د پکتیا د امنیه قمندانې ویان حیات الله نظامي ازادي راډیو ته وویل په چاودنه کې چې پرون مازیګر د اریوب ځاځي ولسوالۍ په خوازي سیمو کې وسوه یو بل کس ټپي سوی هم دی.
د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ د خوځخیلو په کلي کې قومي مشر په موټر باندې چسپکي ماین چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې یو قومي سپین ږیری په شهادت رسیدلی ده او بل یې ټپي دی.
شغلی نظامی وای دا قومی مشر چې نوم یې حاجی رحیم و د ځاځي اریوب له مخاورو مشرانو وو او تل یې په سیمه کې د امنیت او یووالي لپاره هڅه کوله. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د اترا ویان سید شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعالې مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او د خدماتو لمن یې ټول هیواد ته وغځوي.
نور شبکو سره هم خبرې کیږي چې د 1400 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیايي طرحې د دوی واوري او دوی وهڅي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همدارز د کیفیت کچا پراخه او خکې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کردان جام د دریو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ پرون په ابوظبي کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د کاردان 500 ورځې جام سیالیو په لړ کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماته ورکړه. د ویل د چپدغه لوبه کې 283 منډو هدف د ایرلند لوبډلې ته وټاکل شو. د افغانستان لوري چې هغه ونه شو کولای د هدف ته ځان ورسوي.
په دې لوبه کې ځوان افغان لوبغاړی رحمت الله ګربز د 128 منډو په جوړولو سره ډیر ښه وځلید. دغه راز د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان ارمان په 150 بالونو 55 منډې وکړې. د افغانستان او آیرلند دویمه یو ورځنۍ لوبه د یکشنبه په ورځ په پام کې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. ګابریلیوس لاندس برګس پرون پنځشنبه د ازادي راډیو له بیلاروسي څنګه سره په ځانګړي مرکه کې پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د کرملین د منتقد او د روسیې د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی له نیول کېدو وروسته پر کرملین نور بندیزونه هم ولګوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل باید پر روانه میاشت کې مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ناوالنی چې د وژونکو کیمیاوي موادو په وسیله له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې وو، تېر یکشنبه مسکو ته د ستنېدو پر مهال ونیول سو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر وری ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. دای پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګمارلی وو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې بایډن غواړي د ایف بی آی مشر پر خپله دنده پاتې سي. هغې لیکلي چې ولسمشر پر نوموړي د دې دندې د پرمخ بیولو باور لري. پساکی تر دې یو ورځ مخکې ویلي وو چې له ولسمشر سره یې د وری په اړه خبرې نه دي کړي. له دې څرګندونو وروسته داسې اوازې خپرې شوې وې چې ګنې 45 کلن وری له دندې لرې کیږي. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپینژرو او سپینسرو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړي. دا پیښه پرون د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې وسوه چې په لړ کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي په دې مرکز کې چې د خارکیف په لمنو کې پروت دی، د اور له لګېدو وروسته 9 کسان د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول چې اوس تر علاج لاندې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسماني موریز د ورښت امکان د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه یو. هرات اسماني موریز د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه منفی 2. مزار شریف کې به هم اسماني موریز دوی. هلته هم د ورښت امکان شته د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه شپږ. کندهار کې به هم اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 3. او بل اخر جلال آباد کې به هم اسماني موریز وي دا ورخت اټکل سوی دا تودوخه لوړ درجه یا 20 ټیټه 15 اټکل سوی دا.
تاسو ازادي رادیو ته ورجیست د دې خبرونه درا پورونو برخه ته ورزو. په خطر کې دروانو مذاکرو په اړه د افغان چارواکو پر مایوسی درا پور اوري.
نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر د سی پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
په پکتیا کې په سیمه ایز اردو کې د محلي پولیسو د جلب او جذب په اړه جلا راپور خپرو.
کلو ولسونه کې تر غنې پلالې د عام خلکو سره و وضعیت چې و خنو نو کچې تم دغه پولیس په نور اردوونو کې جذب شي لکه ملي اردو دا ډېر خاوي.
په نړیوالو مطالبو کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان خپل ژغ له هغو ژغونو سره خبر کړ چې له بوزنیا هرزګوینه څخه په دې هیواد کې ډیره کډوالو ته د ژمي په سړه هوا کې د استوګنې د یو مناسب ځای د چمتو کولو غوښتنه کوي. د ژوند پر رنګونو کې لیوی میرمنې اوري.
لورګانو کاره مې هغه خوښه نه لري، هغه کار چې زه لا شم کله خوښه یې کله خوښه نه. لورګان مې غریبانه.
د خبرونه د سر موضوع په بین الافغانی خبرو کې د خندونو لرمنسته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نه امیدي څرګنده کړې. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال مشر وایي د سولې رواني خبرې عملاً مړې دي او د افغان دولت د مرکچي پلاوی یو غړی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د افغانستان قضیه نسی حلولی. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې عملا د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته هیله من وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي نو تر اوسه هیڅ نوه نتیجه اقلا مو یو اورباند یو اورکم هم وسی پلاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر د سی پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
لدې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکخ غړي عطاءالله لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی. پرون پنځشنبه د ازادي رادیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیې حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوری په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حاجی عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو.
ښاغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پرېکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د ښاغلي لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبې په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ورنه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
څه تفاهمونه چې امضا شوي دې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات به راوړي او ممکن بعضې دغه د مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورک راکړې مسله ده په دې کې او هغه به سنجوي چې د کوم امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو موافقه لاسلیک کړه.
د احمد تکل په راپور کې مو وردل چې ځینو چارواکو په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه نهیلي څرګنده کړې ده. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو مسؤلان وایي چې د سیمه ییزو پولیسو ځواک په سیمه ییزو اردو بدلوي او وایي هیله مند دي چې د دې ځواک په فعالیدو سره به ډېرې امنیتي ستونزې حل سي. نور حال په دې راپور کې
سره د دې چې په قطر کې د افغان او طالب پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، تازه په سویل ختیځون کې د 203 تندر قلو اردو مسؤلینو تصمیم نیولی چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د سیمه ایز اردو لپاره 3000 کسان وګماري. دوی وایي په پکتیا کې د سیمه ایز پولیسو تشکیلات ختموي او پر ځای د سیمه ایز اردو ځواک رامنځته کوي. د سیمه ایز پولیسو د تشکیلاتو د ختم لپاره د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي هرکلی کوي. دوی وایي سیمه ایز پولیس په فساد کې ښکېل وو، د دندې پر مهال د شخصي غوښتنو په نظر کې نیولو ترڅنګ د مسلکي روزنې د نشتوالي له امله د سیمو د امنیت په ټینګښت کې ګټوره نه وو. د پکتیا یو تن قومي مشر انور صدیقی ازادي رادیو ته وویل
دوی اول د خپل د ټوپک او د درې یونیفورم نه غلط استفاده کوله او کلو ولسونو کې ترپګنې پلل دي عام خلکو سره و وضعیت چې و خنو نو کچې تم دغه پولیس په نور ورګونو کې جذب شي لکه ملي وردو نو دا ډیره خاوي.
د پکتیا امنیه قومندانې وایي سیمه ایز پولیس د لا خیروزنې او اکمال په موخه د ملي پولیسو او سیمه ایز اردو لیکو ته جذبېږي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو یې زر تنه د سیمه ایز اردو لیکو ته جذب کړي چې ډېر ژر به د دې ولایتونو په هغو سیمو کې چې اړتیا ورته لیدل کېږي وګمارل شي. د ښاغلي مومند په وینا سیمه ایز اردو به له دې امله ګټوره وي چې سرتیري د خلکو او د سیمې له جغرافیې سره بشپړه بلدتیا لري.
زر کسان اوس مهال 203 تندر قلو اردو کې د ښوونې او روزنې لاندې دي چې د دوی د ښوونې او روزنې د تکمیلېدو څخه وروسته خوست او پکتیا ولایتونو کې کومې امنیتي ستونزې شي دا به حل شي. زر کسان کله تجهیز شي نو دا ډېر لوی قوت دی.
د 203 تندر قلوردو ویاند د سیمیزو پولیسو په اړه د خلکو شکایتونو ته اشاره وای چې ټول جذب شوی سرتیری به لایو شفاف پروسې ورسته زنګړې روزنیز دورې ته ورو پیژندل شي چې له فارغې دو ورسته به ترې د فساد د نکولو او لدندې د نسم استفاده په اړه سوګند باخیستل شي. همدارز هغه سرتیری چې له اصولو سرغړونه کوي مجازات کړي. دی وایي د سیمیز اردو د جوړولو دغه لړۍ به ډېر ژر د سویل ختیځون نورو ولایتونو ته هم غزول شي. خدا چې سیمیز اردو به څومره د خلکو په خوښه او د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو له هیلو سره سم بریالی ماموریت ترسره کړي هغه پوښتنه ده چې ځواب به یې راتلونکی وایي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ابو سم اسدالله الدین د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
سپیکټیټر مجله په ورستۍ غاڼه کې د هغې نمایشنامې په اړه یو لیکنه کړې چې برېټانیا ته د دو افغان ځوانانو د کډوالۍ هڅې تمثیلوي. دغه دوه ځوانان په 2000 نقدو ډالرو او دوه دوه جوړه کرمچو له ترکیې څخه سفر پیلوي او د آتن، روم او پاریس له لارې لندن ته رسیږي. د مجلې په لیکنه د کبیر او آریان په نوم دا دوه ځوانان د دغه تمثيلي ټوټې اتلان دي. کبیر له خپل خیالاتو پرته ذهن کې بل څه نه لري، خو آریان بیا د الجبر نابغه دی او ټول خایست په شمیرو کې ویني او د مرغانو له ریزه خوند اخلي. دوی دواړه کڅه هم په هیګي چې د غلار کې له دوه سمندرونو تیریږي، خو دی وی هم لامبونه دزده. سپیکټیټر مجله لیکي د یونان وچو ته د غزوانانو رسیدل د دوی کې سپایته نه رسوي، بلکې د غلطه یو یونانای بزګر د غزوانان خپل کروندو ته بیايي، شپږ میاشتې پرې کار کوي او پایله کې مزدوري هم نه ورکوي. له دو کلونو زیارګاله وروسته د غزوانان د فرانسې د نورماندی سواحلو ته رسیږي او د برېټانیا په واورینو غرونو یې سترګې لګیږي. دغلته د هغوی تر د ځوانانو ته یو اندازه پیسې لیږي او د لارې یو چلوونکي ته پیسې ورکوي چې دوی برېټانیا ته ورسوي. چلوونکي د ځوانانو ته وایي موټر هیڅ کله نه تلاشي کیږي. دا واقعیت دی ځکه د موټر یو وړه سړه خونه ده چې منفی 13 درجه هوا لري. د لارې دننه په دومره یخ هوا کې سفر د دغه دوه ځوانانو ژوند ته یو دام دی او کیسه هم په همدې غمیزې پای ته رسیږي. سپیکټیټر مجله د دغه تمثيلي پارچې پای کې ویلي یو موضوع به جواب پاتې ده چې د دغه غمیزې مسؤل څوک دی. خپل کډوال، بیرحمه قاچاقورونکي، غافل ترونه که د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان. انډین ټایمز ورځپاڼه بیا له آیرلند سره د کرکټ په پرونی لوبه کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز پر پزړپوري لوبي یو لیکنه خبره کړې. ګربز چې د افغان لوبډلې اوپنر یا د سر لوبغاړي وو پرونی نه شپږیزه او اته څلوریزه ووهلې. ورځپاڼه لیکلي ګربز په دې ډول لوبي سره د کرکټ په نړیوال شورا کې ښه ځای ترلاسه کړ.
په پکتیا کې ځینې نجونې وایي په دې ولایت کې د کانکور ازموینې لپاره د کورسونو نشتوالی د دې سبب سوی چې د کانکور په ازموینې کې د خوښې پوهنځي ته بریالۍ نسي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کانکور ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغو ستونزو دی چې د پکتیا یو شمېر نجونې ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د هلکانو په څیر نشي کولی د کانکور د تیاری لپاره شخصي کورسونو ته لاړ شي. سنا له دغو زده کوونکو یوه ده. نوموړی د دغو ستونزو یو لامل اقتصادي محدودیت یادوي، خو د دې په وینا د یوه مرستندویه بنسټ وړیا کورسونو له ګڼو نجونو سره په دې برخه کې مرسته کړې ده.
زه ډیر خوشحاله یم چې موږ لپاره داسې یو ژمنی کورس برابر کړ چې کانکور لپاره ډیر مفید واقع کیږي، ځکه په پکتیا کې مخکې دومره سهولت سره نه و. کانکور یو ډیر مهم پروسه ده زموږ په ژوند.
تمنا یوه بل زده کوونکي د چې په دې کورس کې د کانکور لپاره تیاری نیسي. دی وایي د دغه بنسټ له اقداماتو هرکلی کوي او هیله منه ده چې په کانکور کې به ښې نمرې واخلي.
موږ د کورس ته ډیر اړتیا لرله او په خاص توګه بیا هغه دولسم ټولګي څخه له ښوونځیو څخه فارغېږي او دوی به د کانکور د امتحان لپاره آمادګۍ ته ضرورت لري. نو د حماس خیری بنسټ څخه ونۍ سره موږ هم وکولای شو د هلکانو په څیر زده کړو ته ادامه ورکړو.
د دې مرستندویه بنسټ مشر ډاکټر هادي حماس وایي په پکتیا کې ډېر انجونې له دې عمله په کنکور کې لوړې نمرې نشي اخیستلی او یا هم ناکامیږي چې د کنکور ازموینې لپاره د تیاری کورسونه نشته او دې اړتیا ته په کتو یې د انجونو لپاره ځانګړي وړیا کورسونه جوړ کړل.
دا چې د پکتیا په زیاتره کانکورونو کې د زمونږ د خویندو ونډه ډیره زیاته کمرنګه وه، د حتی طب پوهنځي ته خو هیچا لاره نه پیدا کوله. علت یې دا و چې دلته دوی دپاره د کانکور د آمادګیو تیاری نه وي. نو دا چې پکتیا ښځینه برخه کې طبابت ته ډیره غټه ضرورت لري، نو دوی دپاره په وړیا ډول باندې د کانکور د آمادګۍ کورس دایر کړي، چې دا تقریبا شپږ استادان موږ د تینې نیولي دي او دوی ته معاش ورکوو. دا به انشاءالله درې میاشتې ادامه لري او نور هم کوشش کوو چې دا وغځوو.
د پکتیا د پوهنې ریاست رئیس کوچای زیبای د مدني ټولنو او مرستندوی بنسټونو په همکارۍ د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو لپاره 50 بابا وړیا کورسونه جوړ کړي چې ډیره برخه د هلکانو دي. د همنی چې په پکتیا کې د نجونو لپاره شخصي کورسونه نشته او له همدې امله په کنکور ازموینو کې یو شمېر نجونې په خو نمرو د خوښي پوهنځیو ته نه بریالۍ کېږي، خو د تازه جوړ شویو کورسونو په اړه هیله مند چې نجونې به په لوړو نمرو د کنکور په ازموینه کې بریالۍ شي.
ملت د حکومتي ادارو د حساب ورکولو د لړۍ په دوام پرون پنجشنبه د نورم او ستاندرد او د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارو خپلې کلنۍ لاسته راوړنې او ستونزې له ولس سره شریکې کړې. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
افغانستان د نورمو ستاندرد ملي ادارې د خپل یو کال لاسته راوړنې او ترسره کړې کړنې د رسنۍ له لارې له ولس سره شریکې کړې. د دې ادارې رئیس عزیز احمد احمدزی وایي سره له دې چې کرونا وایرس په 1999 کال کې ټول کارونه له عادي حالت غیر نورمال حالت ته اړولي وو، خو بیا هم د انسا یا د نورمو ستاندرد ادارې لخوا د حکومت خزانې ته په میلیونونو افغانۍ ورزیاتې شوې دي.
د 1999 مالی کال په اوږدو کې سره له دې چې کورونا مستقیم اغیزه درلودله، نږدې 125 میلیونه افغانۍ عواید د دولت حساب ته جمع شوي. د 1999 مالی کال د بودیجې مصرف د انسا د ادارې لخوا 92% کې قرار لري.
د ښاغلي احمدزی په خبر انسا د هیواد په ټولو بندرونو کې د کیفیت او کنټرول په موخه د نړۍ پرمختللي وسایل نصب کړي دي. هغه وایي یوازې تیر کال شاوخوا 4000 واګونه نفتي مواد لکه ګاز او تیلو د کیفیت ټیسټونه شوي او هیواد ته راننه شوي دي، خو نوموړی مني چې لا هم بې کیفیت مواد له قاچاقي لارو افغانستان ته واردېږي او دلیل یې ناامني او د زورواکانو نفوذ یادوي. په همدې حال کې د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ادارې چارواکو هم د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل سره له دې چې کرونا وایرس ډېرې ستونزې د دې ادارې پر وړاندې رامنځته کړې وي، خو دوی په همدغه کال کې شاوخوا 10 میلیارد افغانۍ پراختیايي بودیجه مصرف کړي. د دې ادارې د تخنیکي چارو مرستیال احمد وایس بصیری وایي
مالی کال کې د افغانستان حکومت لخوا د پرختیایي پروژو پلي کولو لپاره د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې په ټول په مجموع 1.2 میلیارد افغانۍ بودیجه په پام کې نیولې وو. د هغې له جملې څخه 10.46 میلیارد افغانۍ پرختیایي بودیجه 92%
خغلی بسیری و یواز لفساد سر په مبارزه کې شاخو 4 میلیون افغانۍ د حکومت خزانه ته ورزافه شوې دي. هغه وی په 1999 کال کې د 12 بندونو ته جوړیدو چاري بشپړې شوې او په نږدې وخت کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. په داسې حال کې چې افغانان د حکومت دې کړنې هرکلی کوي، خو وایي چې حکومت داسې څه ولسته وړاندې کړي چې د دوی په ژوند مستقیم اغیز وکړي. د کابل ښار اوسیدونکی احسان الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د حکومتي ادارو حساب ورکار ولسته ډېر یو نیک ګام دی، خو ولس له حکومت څخه غواړي داسې کړنې ترسره کړي چې اغیز مستقیم ډول پر خلکو باندې وي. بیکاري خپل هاو ته رسیدلی، اقتصادي وضعیت د هیواد ډېر خراب دی.
ملت ته د دولتي ادارو د حساب ورکونې لړۍ د روانې لمریزې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی. افغان چارواکو ویلي دغه چاره هر کال د دې په هدف پیلوي چې د ولس او حکومتي ادارو ترمنځ رامنځته شوی واټن له منځه او د خلکو باور په حکومتي ادارو زیات شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی موضوع، د بشری حقوقو د څار سازمان خپل ژغ له هغو ژغونو سره خبر کړ چې له بوزنیا هرزګوبینه څخه په دې هواد کې ډیره کډوالو ته د جمی په سړه هوا کې د استوګنې د یو مناسب ځای د چمتو کولو غوښتنه کوي. د کډوال چې ځین افغانان هم پکې شامل دي، د بوزنیا هرزګوبینه په شمال ختیځ کې په سړه هوا کې بیا سري پاتې دي. تفصیل احمد تکلنا.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د جنوري په 28مه په یو بیان کې وویل چې د بوسنیا هرزګوینا چارواکو د کډوالو د بشری ناورین د حل په برخه کې ډیر لږ اقدامات کړي دي. په دسمبر میاشت کې ورسته لدې چې په دې هیواد کې د ډیره کډوالو موقتی کمپ چې د لیپا په نوم یادیږي د اور د لګېدو په پیښه کې ویجاړ شو. د 1200 په شاوخوا کې کډوال بې سرپناه او بې اسره پاتې شول. د هیومن رایټس واچ په خبر پاڼه کې راغلی چې سلګونه کډوال او د سیاسي پناه غوښتونکي د بوسنیا هرزګوینا په شمال لویدیځ کې د کرویشیا سرحد ته نږدې له صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې په کیږدیو کې اوسیږي، چې دا د بشر د استوګنې له لومړنیو شرایطو سره سمون نه لري. نو د دې هیواد حکومت باید سمدستي هغوی ته د استوګنې یو مناسب ژمنی ځای چمتو کړي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د اور د لګېدو په شپو ورځو کې تقریبا 350 کډوال په خپل لګښت په سرایوو کې یو کمپ ته ولېږدول شول. په داسې حال کې چې پاتې شاوخوا 850 کسانو یا په سوي کمپ کې دننه واړول او یا څیرمه ځنګله ته په سرپناه پسې ووتل. چارواکو د کډوالو لپاره د لیپا کمپ په ساحه کې 1.5 کیږدۍ درولی دي چې هر یوه د 150 کسانو لپاره ځای لري. خو د ډنمارک د کډوالو شورا هیومن رایټس واچ ته ویلي دي چې ټولې خیمې د ژمي د سړې هوا د شرایطو لپاره مناسبې نه دي. د بشري حقونو د څار د سازمان راپور یادونه کوي چې د لیپا کمپ په ساحه کې پر ډیره 850 کسانو سربیره 900 نور کډوال او پناه غوښتونکي په اونا سانتا سیمه کې په هغو ودانیو کې د شپې تیرولو ته اړیستل شوي چې څوک نه پکې اوسیږي. د بشري حقونو د مدافع ډله د کرویشیا پولې ته نږدې په بیهاچ سیمه کې د بیرا په نوم د هغه پخواني کمپ د بیا پرانیستو سپارښتنه کوي چې په 13 سپتمبر میاشت کې د سیمې د خلکو د اعتراض له کبله تړل شوی و. هیومن رایټس واچ وایي دا تر ټولو ممکن انتخاب دی، ځکه چې په دې کمپ کې د تودوخې وسایل، برېښنا، تشنابونه او د ځان مینځلو امکانات شته. دې ډلې د اروپایي ټولنې له غړو غوښتي دي چې د بوسنیا پر حکومت فشار راوړي څو دا بحران په تدبیر سره حل کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه 28.5 میلیون یورو چې اروپایي ټولنې په دسمبر او جنوري میاشتو کې له کډوالو سره د مرستې لپاره د هیواد ته ځانګړي کړي دي په سمو لارو ولګوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار چارواکي په پوځي عملیاتو کې د څلور دې شو وسلولو طالبانو د وژلو ادعا کوي. بل خوا تندر خلوردو وایي چې په غزنی کې په یو هوایي برید کې وطنه وسلولو طالبان وژل سوي دي. په پکتیا کې یو قومي مشر حاجی رحیم د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل سو. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه پرون وګټله. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر وری ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپینډرو او سپینسرو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړی. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید په څو شیبو کې را شموین. دویمه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
زای ملالا جان
خاله جان د ژوند په خپل درته وای ژوند څنګه ده؟
ژوند مې راس در په درم کونډایم زوی مې نشته خاون به شي چې وسلو لورګان ما غم واده کړ غم د آرام ژوند نه ده. هغه دې معنی به تر دي زه ګرځم کله لور کړه کله خوره کړه وس خوره سره مې وسېګم دا دوه کال کېږي دونه
دلته خوره کړه دې به چې کم د سر سره اوسېګ کاروبار ورته کوي څنګه
هم د سوسېګم دا ما سمانه کړته پورته کم سودا ترکاری مرکاری راوړم دا چې څه ضرورت چا ما کار ورته کوم
کوم مشکلات سره مخ خاله جانې
مشکلات هم دغه مشکلات چې کور نه لرم کوم مراسته سوکرا سره نه کوي همدا غو ډوډۍ خورم او کوم جوړه کالی را تکای نور
ول د لورګانو کرنه
لورګارو کرمه هغه خو خوخیان لري هغه کار چې زلا شم کله خوخې کله خوخنی لورګان مم غریبان اندینو
نه خو خوشاله ساتي کڅنګ
خیر منو خدا گزاره د تیریګه که خوشالم که خپم جون د تیرو افغانستان کو ټول افغانستان د کوندو نه ډکه خو بیا خدای زوی کول لري کنه زه خو بیخي اغونه مشکلات می زیات
خوان د چیرته شي چوي
خوان می دغه میدان مې کې شي چوي سیمن صبو
مخکې دغه نه مشوند خو
که غت جونده خو مو چې شهید شنو دا باندې تاکسه زیاته راغله
او د لورګانه برچ هم غټی کړي پډیر مشکلات به غټی
پډیر مشکلات می غټا کړو تکلیفونه زحمتونه خو ډیر په جنجال می غټا کړه او اوس می بیچارهګان وړي وړي واده کړه
دلته پسغار د ګرځې لکه خپل کور غونی چې پسغار د شته زړه وشي اخلي څنګه یا چاستر ګته ګوري
نه هغه څه چاستر ګته ګور مغل نو وخت نه لرم نو چې زه لاس ورته کوم ما په تبه یو شی یو کوم ته یې جو مرده تیروم
څه وخت نه څه ته هیله لري څه ارزو لري
هیله ارزو چې څوک مرسته را سره کوي ودی کې کوم مرسته را سره کوي دغه تلایم او کنه کینو کور یا پات
هټی رځه ته مننه